Radio.
Radio Azadi. سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه غلازاده رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنې دروسته د چین د دولتي رسنیو فعالیتونه زیات شوې دي. د زد رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو چرنیز تحلیلي راپور په اساس چې د شنبه په ورځ خبر شوې چې نړیوال رسنۍ په افغانستان کې د بیجینګ د مثبت رول په مناکسول بوخت دي او د بیوزلو ناخوالو د بشري حقوقو د نقص موارد نه راپور کوي. ځینې خبریالان چې د چین له ملاتړو برخمنو خبري اژانسونو او رسنیو سره کار کوي د خپلو کارونو په اړه له نورو رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او ګواښ ورته شوی که چیرې دا کار وکړي له دندو به وایستل شي. د راپورونو له مخې چین له کلونو راهیسې ځینې خصوصي او دولتي رسنۍ او خبري اژانسونه تمویل کړي دي. تمګړی هم د چین نړیوال تلویزیون سي جي ټي ان او د چین مرکزي تلویزیون سي سي ټي وي په کابل کې دفترونه لري او لازینو دولتي او خصوصي رسنیو سره همکاري او اړیکې پالي. د افغانستان یو پیژندل شوی سندرغاړي شفیق مرید شکایت کړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې دریان پونوم د یو پرورشګا یا د ماشومانو روزنتون تړلی دی. هغلی مرید د شنبه په ورځ پر فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې طالب چارواکو له کومې مخکینۍ خبرتیا پرته دا اقدام کړی او ماشومان دولتي روزنتونونو ته وړي دي. شفیق مرید وایي چې په ریان پرورشګا کې یو ویشتنه کارکوونکو ښوونکو د ګڼو هغو ماشومانو روزنه او پالنه کوله چې له بیوزلۍ لوږې او بې سرپرستۍ سره مخ و. هغه ویلي دوی د ریان روزنتون له لارې دغو ماشومانو ته د اوسېدو یو مناسب ځای او د ښې روزنې ښه محیط برابر کړی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي وخت رسیدلی چې په ایران کې د نوي مشر په لټه کې اوسو. هغه له ټرمپ چې له پوټولیک پاڼې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه په ایران کې د علي خامنهیي د 8 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ یو ورځ وروسته تر هغه د تازه څرګندونې کړې دي چې د ایران له مشرانو څخه د سباندیا تسوی د مونو د لغوه کیدو لپاره مننه کړې و. هغه له ټرمپ ویلي خامنه ای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او لامل یې د هیواد بشپړې نابودۍ له منځه تلو سره مخ دی. په ایران کې د ګرانیو او د اتومان د بې ساري لوېدو په غبرګون کې مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوې او په ترڅ کې د بشري حقونو د فعالانو په خبره زرګونه کسان مړه او ټپیان شول. امریکا ولسمشر څو وارې ګواښ وکړ ک ایران د مظاهره چانو وژلو ته دوام ورکړي د امریکا له سخت گزار سره به مخامخ شي. د پاکستان په پنجاب او بلوچستان صوبو کې په دوه ترافیکي پیښو کې څلورش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دواړه پیښې پرون شنبې رامنځته شوي. په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د زد رادیو د مشال برخې د راپور له مخې په بلوچستان کې په ترافیکي پیښه کې مرګ شوبله د سند صوبې مزدورانو ته اوښتې ده. په پاکستان کې د ترافیکي اصولو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو بې احتیاطي د ورته ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. او د افغانستان د نندسو کلونو د کرکټ ملي ټیم نن په نړیوال جام کې له ویسټ انډیز سره مخامخ دی. د دوی لوبه د نمیبیا په ویټ هوک کې پلان شوې ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. دا لوبه د نندسو کلونو د کرکټ نړیوال جام په دی ګروپ کې ده، په بخنه سره په ډی ګروپ کې ده. په دغه ګروپ کې په افغانستان او ویسټ انډیز سربیره د جنوبی افریقا او تانزانیا ملي ټیمونه هم شامل دي. افغانستان او ویسټ انډیز خپلې دواړه نمرې لوبې ګټلې. افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپل نمرې لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې وګټله. د نونسو کلونو د په بخنه سره افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپل نمرې لوبه له سویلي افریقا وګټله. د نونسو کلونو د کرکټ نړیوال جام د زمباوي او نمیبیا په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوی چې پایله به د فبروري په 5مه وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ وایي طالبان دې دوه نیول شوې افغانې ښځې راخوشې کړي. چې دغه دوه افغانې میرمنې څوک دي وړاندې به درته په اړه جزئیات درکړو. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال د کار له نشتوالي شکایت لري. په ایران کې جګړې د کابل په ګډون په ډیر شمیر بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې لوړې کړې دي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه د ژمي موسم دی او د کپلورونکو بازار ګرم شوی. خلک له لرو ځایونو سره بیته ځي.
سرت پاملونه لری لری ولایتونه د سپکورو کچاین د پنشیر خپل ماین لای لاغه ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا هند قندهار او هلمند خلک راضی دي سربي ساحه تم دوه ماین خو یو بس هم چکر وهی هم مای خوري کوي
مطلب هم شتمل ته مو وړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فريده سيالم په تخنیکي چارو کې را سره سید بهروز دلری ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د نظری رشیدی او خدیجی احمد ساده د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. افغان خبریاله نظری رشیدی په کندوز او ورزشکار خدیجه احمد ساده په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل سفیول استانګزینه وره.
ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د دوو افغان ښځو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلی بینټ د شنبه پر ورځ خپل اکسپانه په بیان کې ویلي په کندوز کې د ناظر رشیدی او په هرات کې د خدیجه احمدزاده د روان توقیف په اړه سخت اندېښمن یم. زه د هغوی د سمدستي خوشی کېدو او خوندیتوب غوښتنه کوم. د راپور له مخې ناظر رشیدی د جدي مرغوم په شپاړسمه په کندوز کې د طالب ځواکونو لخوا نیول شوې. په بل قضیه کې هم خدیجه احمدزاده چې په هرات کې د تکواندو ورزشکار او روزونکې ده د طالب ځواکونو لخوا د جدي په شلمه نیول شوې. هغې د راپورونو له مخې په هرات کې نجونې د تکواندو په برخه کې روزلې چې د هرات په جبرایل ښارګوټي کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو نیولې. طالبانو له رسمن د خدیجې د نیولو پر تړاو څه نه دی ویلي. خود ناظری رشیدی د نیولو په اړه تیرونه یو بیان خپور کړ. په کندوز کې د طالبانو امنی قمندانۍ تیره دوشنبه تایید کړ چې ناظر رشیدی دوی نیولې. د قمندانۍ زیاته کړې ناظر رشیدی له څلورو نورو ښځو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوي. د طالبانو چارواکو زیاته کړې د ناظر رشیدی نیول د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. طالبانو مخکې هم د ځینو نورو خبریالانو د نیولو پر مهال ادعا کړې وه چې د هغوی نیول له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری او څلورو نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د ناظری رشیدی خور هاجرې رشیدی ازادي راډیو ته ویلي وو خور یې د کندوز د استخباراتو په زندان کې د اولاس او پښې تړل شوي. هاجرې په یو تازه ویډیویي بیان کې چې رسنیو ته استولې ټینګار کړی چې خور یې باید خوشی شي.
مدته دا روز میشه خرمه توسط طالبان بازداشت شده است. ما از تمامی رسانه ها حقوق بشری ما خواهش میکنم به آزاد شدن خواهرمه تلاش و کوشش کنه تا او آزاد شود. او سرپرست خانواده است تا به اولادای خود برسه از اولادای خود نگهداری کنه.
ده ناظری د خوشی کېدو لپاره ګڼو فعالانو او خبریالانو خپل ویډیوي پیغامونه خبره کړي او له نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو له مدافع ټولنو غواړي چې د هغې د خوشی کولو لپاره هڅې وکړي. طالبانو د 2023 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو په کار او زده کړو پراخ بندیزونه ولګول. په رسنیو کې محدودې خبریالانې او ښځې په کار بوختې دي او د نورو خبریالانو په څیر اړې دي چې د طالبانو له مقرراتو سره سم کار وکړي. په دغو مقرراتو کې بشپړ حجاب او ماسکونو د مخ پټول هم شاملېږي. د طالبانو حکومت همداراز له هر ډول سپورتي فعالیته ښځې او نجونې راګرځولي او اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختي وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخامخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته دخل طالب لاسرسای محدود شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې لیکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسیو کې له پاکستان سره شوی دی وای کافی خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدورۍ لارې له 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالیو د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. وچکالی زمون په کروندو ډیره ناوړه اغیزه کړی. د هری رود سین اوبه وچې شوي او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زموږ ډیرې ځمکې نه کرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاکۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80 زره ډېر ماشومان او شیدې ورکوونکي مېرمنې اغېزمنې کړې. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای اصلي حل لار دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان ایل اف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2026 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري شپږمه خبرداري ورکړې او چې پروان ژمي کې په افغانستان کې د واوري ورخت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پراتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو پرانا کې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورون کومرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچله هم ټیټه ده چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 میاشتې په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غرض واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړی. د کندهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نو بی انتیا ګران سوی دی خلک مسکینان دی پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشت نه معلومیږي غوړي خو سیدی خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر یو مسول پر یو په دی وجه ګران سوی دی.
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی. هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولې، خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پروتو ځینو ولایتونو اوسیدونکو بیا ویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. د کندوز ولایت یو سیدونکو میرولی ازادي راډیو ته وویل،
خو داس نه خو کم تغیر او تبدیل نه دی کړی. دا وسنه خونه غزړه نه خونه دی کڅم لاري وته لسوالې خونو دی بدلی لارسته. دا وسنه نه خو کم تغیر او تبدیل نه دی خوړلی.
پلازمینه کابل بیا د زینو توکو بیل وړي شوی، خو د زینو نورو کمی شوی. د کابل خار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتلا د وړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی، خو د سون توکو بیې کمی شوی. دوی وایي د وړیو یو شپاړس لیتر بشکه تیرې اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. د غراس د هندي بوري په بیا کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د یو لیتر پټرول بیا له 1.5 افغانۍ تر ټیټه شوی او د ډیزل بیا له 950 نه 350 تل وړي شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده، چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده. ڈبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونۍ زراپور کې ویلي که هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی، خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بې تر ډیره کنټرول کړی دی. په راپور کې راغلی چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي، خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی آسیا له هیوادونو څخه وارد کړي، چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د ډبلیو ایف پی پوینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي، او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی. خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل،
نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې، هم دا اوس تر څو ډېر کړی مارکیټ کې هم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی.
وړاندې به د اقتصاد په برخه کې د نوي چاپ شوي کتاب په اړه درته یو مرکه ولرو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور ورو چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو د پلورونکو بازار تود شوی دی. نور تفصیل په دې اړه سنه کړنه ورو.
نن مو پرمیش ورکړې د مایانو مایان پخېږي، بس موږ یې نشي جان کوو.
د میدان وردګو ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تپلې لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخکې مو دراتلو،
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان له خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل،
دلته لخپل مرمنې اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو، ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خوندونکو هم مې د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خوندونکو نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا د ژمي او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کورو کې چې د پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدیږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ورآخوا
فخر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوی ستونزې دي چې اقتصاد پوهانو او افغان حکومتونه یې په حلارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دې هیواد له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخې نوو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریه هغه څه دی چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام واروښتی دی. وفیولا نایبزی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي او د افغانستان اقتصادي رنسانس په نوم یې تازه کتاب لیکلی دی، د په ټکو باندې چې په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولي او ځوانانو ته پکې داسې مشورې ورکړي چې په ځانګړې توګه هغوی غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي هغه سره مې د همدې موضوع په تړاو خبرې کړي او په پیل کې مې ترې همدا پوښتلی دي چې د کتاب د چاپ اړتیا څه وه.
ګورې، کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته، یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او همدا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانانی نشي کولای. افغانانی کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګه د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نایب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي
څنګه مې چې مخکې مو ویلې چې مونږه اقتصادي ذهنیت مونږه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې مونږ لرو هغه بدلول مونږه په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تھیوریټیکل تل مې، یعنی د تھیوري پر بنسټ تل اوسمه، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملی تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کل کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی، د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غي نه ګټه پورته کړي.
کدام را توید د هغ ځوانان لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب سره مرسته کولای شئ او کنه؟
کسه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې کڅوګ د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته په کار دی د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، دا هغه د پاره هغه پوسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دی، دا هغه یو انزور دی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې غړي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دی بوخت دي، هغه کولای شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن تراشي، یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګرځول شي، دته د ذهنیت دغه کتاب ورکولای شي.
خو د کتاب د قیمت په اړه ته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولای شي؟
د کتاب قیمت خو خبرندوی ټول ټاکلې دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي، مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګه په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګه په کندهار او خوست او پکتیا د ځینو کې هم کتاب موندل کیږي، او آنلاین باندې نه تر اوسه پورې نشته، دی چې خبرندوی ټول نه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق سره دی، هغه ویل چې تر یو وخت پورې دا به فزیکی کاپیانه خرڅ شي، او دا غیر مستی بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نور پلیټ فارمونو ته پورته کړو.
دا فرسان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوی کتاب لیکوال وفي الله نائب زی و چې د خپل کتاب په اړه مختصره خبرې کړې وي.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو مخه کلاسه د رادیو نوري اوس بام د افغانستان خوست ولایت ورشو چې د سپری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی ژوند په ټولو برخو کې لستوند سره مخامخ دي. نور تفصيل ورزو د نجيب الله الخيل په دې راپور کې ورو د خلکو ستونزې هم لداورو.
د خوست ولایت د سپری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولري سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دي، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړ یې غوړ هم کلی دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورز دې ورځې پنځه ورځې هر تر د چلاس ورځې هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د خوانځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او د سهام لر د چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نخلاوي کلینیک چې وخه او دغه سپر په مکتبه کې وخه پوتی دي، په داسې کې چې خوړ شي دغه خالق نشي رسیدګی نشي تکړه کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو تمخه کړی ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ور کړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ور کړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپيري او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ای او بلی ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دویم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې دی پر هغه ډول خدمات نه دي شوی، داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو اداري مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکی کی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق مریول
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته دوی چې وختنه غو ځان سره وخسته مونږ به کوشش کوو د وختنه مطلب دی ته یو به د مطلب کور به تو کو مونږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې هندي زونو شوراوي جوړ کو او دغه کام زونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دی سپورتي برنامه دی عاطفي برنامه دی
سره لري دی چې په ورسته یو دوله سيزو کې د خوست په مرکز او ګڼسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنې برنامه پلي شوی خود سپیری په ګډون تریزی علي شیر صبری باک مساخیل او قلندر هغه ورسوالوي چې خلکو ته له خال خال پروژو پرته